رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر رضوان پیشکش میکنه. رضوان مراد سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی سبا پاکستان د یو پاینې حل کې د سولې علي شورا وایي چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې پروسه مثبته نتیجه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو ناروغۍ په اړه جدي اندېښنه ښیي او وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي او د ترکیې ولسمشر وایي تر څو چې یو تروریست هم ژوندی وي د هیواد ځواکونه باید د کارګر ګوند پی کی کی او دغه راز د داعش پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازیو سره په کتنه کې وویل چې په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه سندي ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وکړي. د نړیوال ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزن لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تلو کې به نړۍ د پولیو لمنځه تلو سره به نړۍ له دې خطرناکې ناروغي پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تېرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. په بغلان ولایت کې تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قمندان عبدالجبار پردیلی ازادي راډیو ته وویل
جمهور تامین لازه بربای اطلاعی که رسیده 5 کشته دارند، 14 زخمی دارند. در جمله کشته شدگان افراد مهمشان به نام تور یا ملای تور یکی از قمندان مهم از وزه این منطقه بود و از جمله زخمی هایش یک ولسوال نام سالت کوماس به نام اخونزاده مجید که در سای دند غوریز بره.
دا نوموړی په خبره دانه خطه د بغلان په ډنډ غوري ولسوالی کې چې لیوې مودې راهیسې ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي تر سره شوې ده. د ترکیې ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغې جاري وي تر څو پورې چې ټول ترکستان ختم شوي نه وي. رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیوني وینا کې ویل ترکیه باید تر هغو چې دا تروریستي ډله د یو ګواښ په توګه له منځه لاړه نه شي خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اردوغان څرګنده کړه چې په تېرو دوو ورځو کې د پی کی کی وسلوالو ته زیات زیان اوښتی او له دې ډلې سره د سولې پروسه په ټپه درول شوې ده. د ترکیه ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هم د اغیزمنو پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی وروسته تر هغې چې د نړیوالې ټولنې سره موافقه وکړه د سوریې د شخړې د هواري په هڅو کې د خپل نفوذ ښودنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین ویلي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی دی او دا هم پکې راغلی دی چې د سوریې خلک حق لري چې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمیر عرب او لویدیځ هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیر ګوښوي، خو اسد او متحدانې روسیا او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي د لرې کېدو مخالفت کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. کیری ویل تهران به د موافقې په نشتوالي کې د اټوم بم جوړولو خود دلیل ولري. جان کیری پرون د تامسن رویټرز ادارې په بلنه په یو بحث کې څرګنده کړ چې د ایران پر اټومي پروګرام له دې هیواد سره موافقه غوره ګڼي.
What happens when Iran starts to enrich What happens when they pursue the program?
دی وی که ایران د یورانیم غنی کول پیل کړی څه به وشي. ایران هغه وخت چې پخوانی ولسمشر بوش د یورانیم غنی کېدو مخالف وو او زموږ یو نیم لک عسکر پر پوله پراته وو دا پروګرام درلود. دا پروګرام کفال وساتي څه به وشي. همدا دلیل دی چې ولسمشر باراک اوباما د ممکنه بحران یادونه کوي. د متحده ایالاتو کانګرس باید په سپتمبر میاشت کې د دې موافقې په اړه رای ورکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلهوالې ډلې یا داعش پرون لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي او خوشې کړل. دا په هغو 200 اشوریانو کې دي چې اووه میاشتې مخکې د سوریې په حسکه ښار کې نیول شوي وو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا اشوریان د قبایلي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوي دي. دا اداره چې وسلهوالو د دې کسانو د خوشې کولو لپاره پیسې اخیستې دي خو دا اداره وایي چې وسلهوالو د دې کسانو د خوشې کېدو لپاره پیسې اخیستې خو په سویډن کې د اشوریانو د ټولنې مشر دا خبره رد کړې ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 150 تنه اشوریان چې په سوریه کې نیول شوي لا هم د داعش د وسلهوالو په لاسو کې دي. او د روسیې حکومت وایي یو شمېر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. د روسیې د صدر اعظم مرسیال ارکادی دورکوویچ پرون ویل چې ډېر ژر به په دې اړه پرېکړه وشي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې اووه هیوادونه ښایي د خوراکي موادو تور لیست ته ور اضافه شي. د روسیې حکومت د غربي حکومتونو د بندیزونو په ځواب کې له امریکا او زیاتو اروپایي هیوادونو د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګولی دی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره سبا اسلام آباد ته ځي. په عین حال کې د سولې عالی شوراوي چې د سیمې هیوادونه باید په صادقانه ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي.
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرط مان چې افغانستان حکومت یو خپل ځان پیدا وکړه.
د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروسه پاک شي. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار او قاچاق په تور 328 کسان محاکمه کړي دي. دا نور ریپورټونه سربیره دا هم وایي چې د ننګرهار د نشه یي توکو پر ضد مبارزې ریاست د نشه یي موادو کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ. او د باکو محکمې پرون پرته له دې چې د خدیجې اسماعیلو د مدافع وکیلانو د غیاب پروا وکړي د هغې د محاکمې بهیر بیرته پیل کړ. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي خپرېږي. دا ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکارۍ پرته امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د حکومت یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته لاړ شي او د تروریزم د تعریف په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې ترسره کړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل او وی ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان باید له دې وروسته د سولې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د سولې عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقاد وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاریم ضرور ده. بیل نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولی. بنا د افغانستان حکومت به لومبی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی وویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغو کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان په حقیقت کې د یو ګاونډي هیواد د ښکاره دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام رسول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلي سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان له مرستو پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کیدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. له دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرطمان چې افغانستان حکومت یوارې خپل ځان پیدا وکړه، بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دا هم زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې د طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو شمېر د سیمې هیوادونو د همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه نتیجه نه ورکوي، خو د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې له دې وروسته باید ابتکار او د سولې په اړه هر ډول اقدامات د افغانستان د حکومت لخوا وي او په دې اکثره موافق دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان تر اوسه پورې لازمه همکاري نه ده کړې او له دې هیواد څخه د همکارۍ تمه هم نشي کېدای.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پولیو یا غزنګ پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروس پاکه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم پکې د غزنګ پیښې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوې دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وې. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤل اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزرن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نه سي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوب لري ده. د پولیو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه $50 میلیارد وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فراه کې د پولیو 4 تازه پیښې لیدل شوې دي. د فراه د عامې روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبب شوي چې امنیت خراب دی او روغتیایي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه یې شروع چې مون د وبو باندې بس لري چې
محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه دا سه زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې دا ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. واشنگتن پوسټ رسپانې د کابل د ورسیو حملو په اړه د افغان ولسمشر د غوسې په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان غوسه ولسمشر پر پاکستان انتقاد وکړ چې هغه وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده چې په کابل کې ورستي بریدونه ترسره کړل. واشنگتن پوسټ لیکلي اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د تلیفون له لارې ویلي دي چې دا وضعیت نور ورته د منلو وړ نه ده. د لیکوال په خبره پاکستان له طالبانو ملاتړ کړی دی او له 2001 کال را پدې خوای د دې ډلې مشرانو او وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده. دا ورسمانې په خبره د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې پاکستان د یو نوي شریک په نامه یادو، خو د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. انډیپندنت ورسپانې بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د 100 کسانو د اعدامولو یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي داعش 100 کسان د ارتدا په تور په بمونو الوزولي دي. انډیپندنت لیکلي داعش په ویډیو کې چې په ظاهر ښکاري په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده د 100 کسانو اعدام خودلې چې ممکن د طالبانو غړي وي. ورسپانې زیاتوي داعش ډله دا محل په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کوي څو زیاتې سیمې او واک ترلاسه کړي. دا مقالې د لیکوال په وینا داعش هر هغه څوک مرتد ګڼي چې د دې ډلې له نظریاتو سره مخالفت کوي. ډلې مل ورسپانې هم د دغه ویډیو په اړه لیکنه کړې ده او هغه له وحشته ډکه او د اعدامولو یو نوې طریقه بللې ده. د ورسپانې په وینا په ویډیو کې لس واړه زندانیان چې سترګې تړل شوي لومړی په ګونډو کې نول کیږي او بیا په بمونو لوسول کیږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېرو 4 میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق په جرم 328 کسان محاکمه کړي دي. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په تېرو 4 میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق 310 قضیې ثبت کړي دي. یو شمېر څېړونکي بیا په دې باور دي چې دا پروسه نمایشي ده او تر هغې چې غټ قاچاق کوونکي ونه نیول شي د نشي موادو په کاروبار به هیڅ اغېز ونه لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د نشایي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په نیول شوو کسانو کې 2 تنه امنیتي منصوبین، 8 تنه ښځې او 2 ایراني وګړي هم شامل دي. د مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسن خیل وایي د روان کال په 4 لومړیو میاشتو کې د نشایي توکو د خرڅلاو او قاچاق په جرم 328 تنه د عدلي او قضایي څار لاندې نیولې دي. ښاغلي حسن خیل د سه‌شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا نیول شوي کسان د بېلابېلو ولایتونو څخه دي او پکې نوم لرونکي غټ چاکوډون کې هم دي، خو هغه په دې اړه د هیچا نوم ونه خیست. دا وایي 310 قضیه چې زموږ د کشفي ارګانونو په خاصه توګه بیا د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په مرکز او ولایتونو کې نیول شوي، له فاصلې پرته عدلي او قضایي ارګانونو ته رسېدلي دي. په کټګوریو کې د 12 کلونو څخه نیولې بیا تر 60 کلونو پورې دوی ته جزاګانې وړاندې شوي او د صلاحیت لرونکو محکمو له لورې به ورباندې حکم صادر شي. ښاغلی حسن خیل وایي کندهار د شپږ دیرش، هلمند د درویش او ننګرهار د 60 قضیو سره د هغو ولایتونو په سر کې دي چې د نشي توکو د قاچاق ډېرې قضیې لري. له دې سره د دې مرکز چارواکي وایي چې قاچاق کوونکي د نشي توکو قاچاق په لویو امکاناتو کوي او له دوی سره د لسګونو ټنو مخدره موادو تر څنګ یوه اندازه وسلې، نغدې پیسې او لسګونه د لیږد وسایل هم نیول شوي دي. د نشي توکو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز داسې مهال د خپلو پرمختګونو خبر خپروي چې یو شمېر خلک وایي تر هغې چې اصلي او غټ قاچاق کوونکي ونه نیول شي دا پروسه ژورې اغېزې نشي درلودی. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په هر ولایت کې چې مخدره مواد کرل کیږي په هغو ځایونو کې قاچاق کوونکي هم فعال دي، خو بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې هغه کسان چې د دغو موادو رښتینی او غټ قاچاق کوونکي دي نیول شوي نه دي. که دا کار شوی هم دی ډېر وړ کسان نیول شوي. د دې پر ځای که غټ قاچاق کوونکي ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. کارپوهان په ادارو کې فساد، د اصلي قاچاق کوونکو نه مجازات او په ځینو برخو کې د نشي توکو کاروباریانو آزاد ګرځېدل هغه موارد یادوي چې وایي په افغانستان کې دغه کار ته ډېرښت ورکړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشي توکو کار او قاچاق د کال شاوخوا 70 میلیارده ډالر عاید لري چې ډېره برخه یې د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. له دې سره ویل کیږي چې له دې اندازې پیسې څخه یې ډېرې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي چې د سایکل په شکل بیا دغه کاروبار او ناامنۍ ته زمینه برابروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د نشه یي موادو کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې له دیني علماو غوښتنه شوه چې په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی.
په ننګرهار کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د یو ان ډی سي ادارې په مرسته د سه‌شنبې په ورځ په ملي کچه د نشي توکو په وړاندې د همغږۍ او هڅونې تر سرلیک لاندې د نشي توکو د استعمال او کښت د مخنیوي په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د دې ولایت ملکي او نظامي چارواکو پکې برخه اخیستې وه. په دې ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس محمد ادریس صافي وویل چې دوی د ولسمشر د فرمان په اساس دغه سیمینار جوړ کړی چې دا ډول غونډې به په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
دا یوازې مسؤلیت د مواد مخدر ریاست نه دی او نه د یونی ډی سی، دا په مجموع کې د ارچا مسؤلیت دی. ورڅوک په دې کې برخواري او دا خاص د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې د هدایت په اساس باندې دا شوی ده چې مسل مخدره مواد لپاره باید د ملي هڅونې تر عنوان لاندې باید دا پروسه نور مخکې وړل شي.
د ننګرهار پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد مولوي عبدالبصیر بصیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا د دینی علماو مسؤلیت دی چې د نشي توکو کښت او قاچاق د مخنیوي په خاطر خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په ملي سطح د نشي توکو پر وړاندې د همغږۍ او هڅونې په اړوند دینی علما ډېر زیات رول لري چې د منابعو د لارې نه زموږ هیوادوال د نشي توکو د استعمال، قاچاق او د هغې د کر نه وژغوري، ځکه دا یو مذهبي ټولنه ده او په دې ټولنه کې علما د ټولو نه غټ رول لري. نو علما کولی شي چې خلک دې د تشویق کړي چې هغوی حلال فصلونه په خپلو ځمکو باندې وکړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال بیا له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د نشه یي توکو کاروباریانو ته د قانون په رڼا کې سزا ورکړي تر څو نور خلک دې برخې ته زړه ښه نه کړي.
په مجموع کې نشه یي توکي باید استعمال نشي او ونه کړل شي او قاچاق ونه شي. ولی هغه قاطی اقدامات چې د مرکزی حکومت نه په یو ښه سیستم سره باید دغه پروګرامونه لږ منظم شي، تنظیم شي. هغه څوک چې دغه جرمونه کوي، محاکم او څارنوالي دې دپاره کمې سزاګانې او جزاګانې لري، هغه باید تدبیر شي په دې خلکو چې بیا دا کار ونی.
له دې وړاندې د لغمان ولسونو د ولایتي چارواکو سره په ګډه پرېکړه کړې وه چې دوی به سږ کال په خپلو سیمو کې کوکنار نه کري. د کتونکو په خبره که چیرې دغه ډول قومي تړۍ په ننګرهار او نورو سیمو کې هم ترسره شي، نو د نشه یي توکو کښت به صفر ته راښکته شي.
و امریدل چې په ننګرهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست د نشي موادو او قاچاق د مخنیوي په مخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. په دې مناسبت یو ناسته کې چارواکو ومنله چې د افغانستان روانو حالاتو د ځوانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی، خو یو لنډ مهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه یې ورته ترتیب کړي چې له پله کېدو سره به د ځوانانو ستونزې کمې کړي. د جوړې ناستې ګډون کوونکو له مسؤلانو څخه د ځوانانو د کار او پوهنې په برخه کې یو لنډ پوښتنې هم وکړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د ځوانانو د ورځې د نمانځلو په ناسته کې تر ډېره ځایه د ځوانانو په زده کړو او کارموندنې خبرې وشوې. په جوړې ناسته کې چارواکو ومنله چې د هیواد روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ناوړه وضعیت د هیواد ځوانان زیانمن کړي، خو حکومت ورته پلانونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ځوانانو د تعلیم او کارموندنې ستونزې کمې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل:
مون له وو وزارتونو سره ستراتیژي هم جوړوو. په دې کې کار موږ اجتماعي وزارت دی، نوادي مخدر وزارت دی. کله چې یوه اداره پالیسي او ستراتیژي ولري، هغه بدلیږي. نو مونږ به د خپلې ستراتیژۍ په بشپړ کولو سره خپلو کارونو ته ادامه ورکړو. د دې ترڅنګ نور ډېر کارونه دي چې مونږ پیل کړي.
خاغلی سادات وویل د هیواد ځوانانو د ستونزو اوارۍ ته په ټولو ولایتونو کې ځانګړي دفترونه پرانستي، سول ځوانانو سره د تعلیم، د حرفو د زده کړو او کارموندنې په برخو کې مرستې وکړې. سادات دا هم وویل هغه ځوانان چې پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې او له لوړو زده کړو سره مینه لري، په دې وروستیو کې څه باندې 10,000 ته دا زمینه برابره کړه چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې ځینې په لږ فیس او ځینې په وړیا توګه زده کړې وکړي. په ناسته کې وویل شول چې د هیواد د نفوسو څه باندې 80% له ځوانانو جوړه ده او د وزګارو اکثریت هم همدغه ځوانان جوړوي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد ځوانان د کار د نشتوالي له امله یا د هیواد د پرېښودلو هڅې کوي، یا په مخدرو موادو روږده کیږي، او یا له مخالفینو سره یو ځای کیږي. په دې حقله د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان علي افتخاري وویل چې د کارموندنې لپاره یو لړ پروګرامونه د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته ترتیب کړي او حکومت هم ورسره موافقه کړې ده. خاغلی افتخاري وویل د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به یو شمېر ځوانانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي.
کوتاه مدت تلاش ما یکی از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار
دو ویل په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې هغه هیوادونه چې د کار ځواک ته ضرورت لري کارګر ورته ولیږو، او په اوږد مهاله کې هڅې کوو چې د خپلو زیربناو په جوړولو کار وکړو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد څه باندې 2,000,000 ځوانان د کار په لټه کې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کارپوهان وایي د ځوانانو لوړې زده کړې او کار تر ټولو مهم مسایل دي، او له بده مرغه نن سبا په هیواد کې په یوې ستونزې اوښتې دي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دواړو ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیسي. دوی وایي که حکومت په دې برخه کې هسې ګړندۍ نه کړي، یادې ستونزې به د ټولنې په راتلونکې هم بد اغېز وکړي.
په پیښور کې د سه شنبې په ورځ د ازادي راډیو د مشال څانګې د خپرونې اتلان د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه راغلیو لسګونو لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو پکې برخه واخیسته. زموږ همکار ذبیح الله شفق هم دې غونډې ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پېښور په پرېس کلب کې جوړه شوې وه، د خیبر پښتونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونه اتلان د جوړ شوی کتاب لمړی ټوک دی چې د لر بر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دوی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو مونږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتی شي، دا خلک بل ورځ هم کتی شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو او د دې نه وروسته به هم زمونږ سره داسې نورې خپرونې هم شته چې په هغه کې همدغسې یو هڅه.
لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو دا هڅه وستایله او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمنده ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار دی چې غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دوی خور کې او سو سو جلد راشي، د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی پکار دا چې دغسې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ، ډېر مضبوط. دا دی چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چې دی د دې وطن اولس چې دی د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي ریپورت رادیو اورئ. اتنی مې بجې شوی دی له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنج شنبې په ورځ یعنې سبا د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د ارګ خبرپاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. په بغلان ولایت کې تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه وویل په افغانستان کې باید د کوچنیانو د فلاج یعنې پولیو د پیښو څېړنه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغه جاري وساتي چې یو تورست هم ژوندی پاته نشي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یعنې داعش پرون سه شنبه لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي وو خوشې کړل. د روسیې حکومت وایي یو شمیر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون سه شنبه یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورئ. د باکو محکمې پرون پرته له دې چې د خدیجې اسماعیلوفا د مدافع وکیلانو د غیاب پروا وکړي د هغې د محاکمې بهیر بیرته پیل کړ. اسماعیلوفا چې ازادي راډیو ته رپورټونه جوړول د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه د څېړنیزو رپورټونو په خاطر ډېره پېژندل شوې ده. دا تیر کال په دسمبر کې د مالیې نه ورکولو او له خپلواک څخه د ناوړه ګټه اخیستلو په تور ونیول شوه. خدیجې ویلي چې پر دې لګېدلي تورونه سیاسي بڼه لري. د خدیجې اسماعیلوفا د محاکمې په اړه نور جزئیات د فرشتې جرالزې پر رپورټ کې اورو.
خدیجه اسماعیلوه پرون پر دې اعتراض وکړ چې د مخکې له مخکې قاضي ته خبر ورکړی و چې مدافع وکیلان یې د نورو مصروفیتونو له امله نن نشي کولای چې د محاکمې جریان ته ورشي. دی وویل چې محکمه هڅه کوي چې ژر تر ژره پریکړه وکړي. دی ویلي چې د اونۍ په کاري ورځو کې د دې محاکمه دومره وخت نه ورکوي چې د قانون پر اساس په ورځ کې 2 ساعته ورزش وکړي. خدیجه اسماعیلوه په آذربایجان کې د ولسمشر الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی معاملو په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول. دا مخکې تر دې چې د محکمې له لوري مجرمه وپیژندل شي تر دسمبر له میاشتې راهیسې زنداني ده. د دې محاکمه د اګست په 1 پیل شوه. د محکمې د جریان نه پیل راهیسې د محکمې خونه هر ورځ له خلکو ډکوي، خو اسماعیل وا پرون اعتراض وکړ چې دا کسان یې د کورنۍ غړي، ملګري یا خپلوان نه دي. او ویل چې دغه خلک د دې له دوسیې سره هیڅ تړاو نه لري. خو د محکمې قاضي ویلي چې په خونه کې حاضر کسان د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان یا داسې خلک وي چې د محاکمې له بهیر سره ارتباط لري. قاضي د خدیجې پلویانو، ملګرو، خپلواکو ژورنالیستانو او د اذربایجان د ولسمشرۍ یو مخکني کاندید جمیل حسن علي ته اجازه نه ده ورکړې چې د محکمې خونې ته ورشي. جمیل حسن علي پرون د محکمې د خونې په وړاندې د اسماعیل او پلویانو ته وویل خدیجه بېګناه ده او باید ژر تر ژره خوشې شي. د خدیجې مور ته پرون د محکمې خونې ته د ورتګ اجازه ورکړ سوې وه. دې خبریالانو ته وویل چې په خونه کې هیڅ شناخته کسان نه وو. پر خدیجه اسماعیل وا پاول کې دا تور لګېدلی و چې خپل یو پخوانی همکار یې خودکشي ته هڅولی، خو وروسته بیا نور تورونه هم ورباندې ولګېدل. خدیجه اسماعیل وا 9 کلنه ده او وایي چې دا تورونه د دې د ژورنالیستیکي هڅو د کمزوري کولو لپاره ورباندې لګېدلی دي. امریکا او زیاتو غربي دولتونو له بنده د خدیجه اسماعیل وا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د دوشنبه په ورځ خدیجه اسماعیل وا ته د فوق العاده فعالیت لپاره نړیواله جایزه ورکړه.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمایی زور است کفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مخلی؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشم دې کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړه خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې شوې چې وایي د ملي اردو ځواکونه یې ځمکه نیولې ده. میراجان وایي افغانستان ته د ناټو د ځواکونو پر راتګ سره یې په هلمند کې خپله ځمکه دغه ځواکونو ته د اجارې په توګه ورکړې وه. میراجان وایي خو درې کاله مخکې له دې سیمې د ناټو د ځواکونو په وتلو سره دغه ځمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکې غوښتنه کوي او وایي چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایش که خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه درته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو بیا یې غو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې بیا هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، زما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته ولاړم، په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه درکړې ولاکه یې وه جواب راکړې یا نه جواب راکړې. بیا ولاړم او مخکې ولسوال صاحب و پروس کابل ولسوال صاحب و ایوب عمر مېدل، هغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه، هغه ته مې وویل هغې د تو دا کار ماته لکه بیا به وروسته ګورو، خو بیا یې هم کار نه ده کړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته ولاړم، په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه، والي صاحب بیا دا لیکلي وو تېر کال والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ و هغه دا راته وویلي وو لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته ور ښاغلي موږ ته یو شی ولیکې. زه بېرته دلته راغلم، یا بیا کوم د قرارګاه قومندان صاحب ته وویل جانباز خان، هغه ته مې ویل چې داسې مشکل لرم، دغه دی راته لیکلي عریضه مې ښکاره کړه، خو بیا هغه هم وویل وای بس بیا وروسته ګورو، بیا به بیا ګورو په اخر کې به ګورو. بېرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویلې چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي، کوم وخت ورسال ته دلته کایم سو بیا ان شاء الله یو کوشش وکړو چې هغه په بدل کې یا نمبر درکو یا د تاوان درکو خو تر اوسه پورې ما ته یو ولایت تللی یم کار نه در کړی ولسوالۍ ته تللی یم کار نه در کړی ټولنیزو شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه در کړی بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کاله کېږي دا شپېته په اویا کې ده یو دس کې دس شي نږدې لکه د کوم ښاریات مځکې شي چې هلته ډېرې تنګې دا داسې بکوا ده بس ما ورته ویل دلته نه یې د قرارګاه هغه سید دی را کې هغه بل سید دی را کې
اوس څه غواړئ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما غوښتنه چې دا حکومت مهرباني وکړي د دې په بدل کې د ما ته اخوا ته بل نمره را کړي یا د ما ته تاوان را کړي که چېرې حکومت دا ما سره همکاري کولی شي. زه خپله دوکاندار سړی یم او کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده. زه ذمهدار هم یم، ذمهداري کاربار هم کوم، نو بیرته سالته ځم او راځم. ما دپاره ډېر غټ تکلیف دی، نو حکومت مهرباني وکړي ما ته د دې په بدل کې نمره را کړي یا د تاوان را کړي زه بل نږدې ځای په جوړ کړم او زه تګ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو؟
اوڅه خو هغه کوم زوال مکانات ته مات خواله کمال ماتيږي سي وزیر دفاع سره غږیږي، وزارت عدالت سره غږیږي، کوم کوم ورګان باندې د ما کار کېدل شي هغه خو ان شاء الله تر ما ته ته معلومه ده شي. الله غل والي صاحب سره یې یو ته ما معرفي کوي زو ورسم ولایت ورسم والي صاحب سره ووینم سړي دې سړي په بل نمره تللی دې بدل کې یو نمره ورکې نمرې دلته به ښه دی چې تختې بکوا ده. یعنی
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړئ څه وایي دوی تاسو سره څه ژمنه کړي چې ځمکه درکوي کنه؟
یا هیڅ واده نه در سره کړی، هیڅ واده وایي ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه بیا به بیا ګورو. زه مجبور اوسم زه خپله د تاسې د ازادۍ رډو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم، اخر مجبور اوسم ساعت راسه چې دوی دروازه هم وروسه کړو که چېرې خدای ناخواسته د زړ کړ بدلوم دا کار سره برابر سو خدای دې وکړي چې دایمه مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند والي له ویاندو مرزواک سره طرحه کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي شاید هم داسې مې نه وي چې نه دي وي په ډېرو کمو ځایونو کې ډېرې کمې داسې مسلې واقع کېږي چې داسې مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري د ځکه په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره ځکه هغه شخصي ځکه چې هغه قواله لري د ځان سره دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې موږ هغه وخت چې موږ سره وي هغه نه ځنې برېږو او په دې برخه کې به موږ کوکلي ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر د شنبه د ورځ نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایندوی دفتر ته بېخي مراجعه وکړي چې موږ تلیر وشکاته دوی په خدمت کې یو او دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره مقام د ولایت سره او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په هغو ځای باندې موږ حل کولی شو مغه ته به پاړوند وخت کې رسوو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېری ځکه دولتي ځکه دي ځینې کسان وایي چې د ځکه شخصي دي کله چې املاکي ډول ته رسېږي هغه دولتي ځکه وي او د دولت وي دوا نور شروع کړی وي. نو په دې اساس باندې چې دوی کټ کومه ثبوت او اسناد ځان سره ولري موږ ان شاء الله دریغ نه ځنه کوو په هر ډول چې کېږي دوی ستونزې ته به د حل لاره لټوو.
ځواک صاحب دغه سړی وایي څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته مراجعه کړې اسنادونه یې ورښودلي دي خو وایي چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بلې شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي او یا هم شاید ځکه دولتي وي او یا هم شاید د څه په اسنادو یا ثبوتو کې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي ان شاء الله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې بچا د خوا څخه تقریبا څو کاله دوره کېږي چې تاسو معلومه ده چې ولایت مقام کې زه د ویان په حیث باندې تن لیت او تر دې وخته پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي او خپل زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي. خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې ورافه کړو په ډېره اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي
پدې د مکوړې د چا مرجعه هم نه کړی چې هغه یو مشکل ولري، ځکه چې دا چې مشکل ولري په عموم باندې کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه ښوونځي خبر وي او په هر وخت کې خلکو مشکلات ورسره کوي او اړوندو څانګو ته رسوي. نو بیا هم مشکل چې ولري
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو یا نشي رسېدلی. نو تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي، څه سپارښتنه ورته کوئ؟
بله، کېدای شي ولایت مقام ته چې خپله د ولایت مقام تاسو معلومېږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي، خو بیا هم په هره طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کېدای شي کله چې تماس درسره نیسي زما نمبر ورته ورکړي. زه انشاءالله دې مشکل ته غاړوندو څنګه پرې ورسوم.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
دوه زره او پنځه ویشتم نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبه تیلوي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوي پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم. لکه چې تاسو ته هم څرګند ده په دې وروستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دا انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکي دستګاه پرې ایښي دي چې دا د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دښمن تفکیک وکړي او خپلو ملي ګټو ته جدي پام وکړي. ځینې د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم سته خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اورېدو ته ورسو دا یادونه کوم چې د ازادي اورېدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اورېدونکو نظرونه دي. نور منظم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
وروره زما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیونونه چې دي د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي د پاکستان نه نور هېڅ مرسته مه غواړئ، څومره سره غواړئ طالب کوي او دا افغاني طالبان ډېره دي چې ما سره کابل کې د سوله وکړي په چین کې دي وکړي په سعودي کې دي وکړي. پاکستان خو زموږ بېشکرن دښمن دی، هغې نه سوله غواړي. اوس هم په دا په کونړ باندې دا څلور پنځه ورځې کېږي توغندي دی اویستل کېږي ورځ په ورځ. زما افغانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي د دې مرستې نه نور تېر شي او دې خبرونه نور تېر شي. مخامخ جګړه اعلان کړې ده، مخامخ یې اعلان کړو پرېږده چې موږ خارج ته روان یو، خارج ته نور موږ د پاکستان سره جګړه کوو. پټې هم ختم ځمکه هم ختم ماته ختم پاکستان سره ډکوم نور د دې مرستې د دې نه تېر شي. پاکستان خوله خوله کې ماړه پاکستان زموږ پنځوس کلن دښمن دی. تاسو کوی نه سکی، تاسو کوی چین نه سکی، هغه وایي دا زما دښمن دی. زما په ضد یې کوي پنځوس کاله مخکې ما ایمان خودلی دی پنجابي ده تا هغه په بې خوله کې پاکستان پاکستان څه ته وایي. زما دا پیغام دی. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه عزت الله اجمل د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د مشهور د کلي خبرې کوم. که پاکستان د ولسمشر اشرف غني ته زما دا خواهش دی چې پاکستان ته دې په کلکه وریاده کړي، جامې کړي وریاده په سره غوره په افغانستان کې جګړه روانې دی. ولې یو څه برېښنا کړي زموږ رئیس جمهور اشرف غني برېښتې ورته وایي.
زه سر عبدالافغان یو زرګره د کندهار ولایت څخه تاسو ته په اړیکه کې یم. محترم اشرف غني څخه د افغانستان د شورا مجلس څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینې څخه او د دغه اجراسات د دغه څخه د دې ټولو څخه زما دا هیله ده او زما دا پیغام باید خپور شي.
موی افغانان تاسو وایست چې لس میلیونه افغانانو موږ ته رایه راکړې ده، موږ تاسې درې لکه اردو لرئ، لس میلیونه افغانانو تاسو ته رایه درکړې ده، دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسې ملګري دي. خو که تاسې د پاکستان په ضد جګړه ایران کوي یا د جنګ کښو لواست محترم وي، هېواد دا غوښتنه لري چې ټول افغانان سره بلیږي. دا دیوه افغانانو نه یم غیرتمند چې زه درېږم دوی نه درېږي. یوه دا د ټول خبره دا ډاکټر افغاني صاحب دا زموږ د کندهار سرحدي لیوه چې د محترم ووسئ وکړو سې پوښتنې وکړي، جدي تذکیرې ور جوړې کړې دي، هلته ټاپه په بولډک کښې پرته ده، واسئ د تذکیرونو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي. د ګلستان خلک دي، د پشین خلک دي، د دنګله خلک دي، د کوټې خلک دي، په سرحدیانو کښې دي. اوس فعلاً ورسئ د معروف په ولسوالۍ کښې قومندانان د عسکر دي، سرحدي عسکر دي، خوشحال کاڼه ورته وایي د پاکستانیانو تاڼه ده، پر هغه خوشحال کاڼه باندې دوی ورځي شناخته عکسونه ورکوي، هغه شناخته کارتونه ور جمع کوي د 15,000 افغانو په بدل کښې. نو زما دا هیله وارزو ده چې خپل پر امنیتي باندې ټینګار وکړي چې د دې خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. زموږ دا عرضه ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه یې روان کړي دي او کوي، ورسره دستي سر ورسره روان دي. پاخه کورونه او د جوړ کورونه یې ترې وران کړل او لوټ چپاب یې ترې کړل، کالي ترې وران کالي چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل، او خلک یې لای تنهې تر دې پورې چې د دو مالونه یې د خاورو نه لاندې کړل او بېنوی را وژړل. د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري، هېڅ توجه او نظر ورته نه کوي. جیل په جیل تاڼه په تاڼه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس صاحب ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام، الله خوشحاله لره.
زما پیغام هېوادوالو ته دا ده، په ایسا شبکه له هېګې ورځې چې د دې روز پلین جوړ شوی ده، تر اوسه پورې په دې طرح او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي. او بله خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی شوی چې هغه ورور لوټه وړي او بیا په ډېرې بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه وړي خو لاس تر شا نیسي، اما دا څنګه ورور داسې دی لوټه وړي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپیل سروي سره بېرته لاس تر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري، همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کښې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکسالعمل ښکاره کړی ده، او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او بیا هم افغانان یې غیور او با غیرت ملت ته او د پردیو په مقابل کښې خپلو عکسالعملونه چې هغوی ښیي بېرته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده.
السلام علیکم، زه خبرې کوم ننګرهار د ولایت نه. اشرف غني ته به دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنګ اعلان وکړي، خو په کار په موږ ایټم بم به استعمال کړي، دا ټول افغانستان خان د خدای پرې واورز مړ کړي. خو موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنګ اعلان وکړو، او اشرف غني دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خلک دی ټول په ویرسه یې پاکستانه. دا خو یوه ورځ نه ده، په افغانستان کښې هره ورځ ویر جوړ وي، داسې ورځ سره شته دی نه چې په افغانستان کښې یو ویر جوړ نه وي. السلام علیکم، په مخه راښه.
السلام علیکم، شادي د فراه ولایت فراود ولسوالۍ ته مې اړیکه نیولې. موږ دا غواړو د اشرف غني او د ډاکټر عبدالله څخه چې په سره اسمان وي د پاکستان سره جنګ اعلان کړي. داسې نه کېږي وروره، د ورځې دلته مو پټاوونه کوي، یو د حمید کرزي د میدان مخ ته هوایي مخ دلته پټاو اوسو، یو هغه دغه کښې دا بل پټاو چې اوسو، دا څونه مسلمانان شهیدان شو مړه شو، موږ دا بالا نه شو کملای شو، باید د پاکستان سره رسمان جنګ اعلان شي. وسلام
علیکم. السلام علیکم، زما نوم باول خان کټوازی ده. زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دوی په موږ باندې په دغه عوام باندې غږ وکړي او په د ملت باندې، موږ د پاکستان دپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان له لارې
خپل سر به د پاکستان په لار کې انشاءالله خدای پاک ته موږ قرباني کېدو او د پنجافي په ضد به انشاءالله موږ ټول راپورته سو موږ به ټول راکینو دولت د قرار راته کینې صرف د عوام باندې د غږ وکړي موږ ټول قرباني ته ناست د پاکستان په ځای کې او خاص په سبیل الله جهاد ته څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني له هغه سره که اسلامي که کفر له هغه سره جهاد روا ده له هغه سره موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ورسره کوو او فرض ده ورسره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکړي وسلام
زه عارف شنوار دغه درخواست زما د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هیوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایسای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیوي دا د تصفیوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناست خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلونه شته دی نه مثال دلته په اوسېدانې ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم، زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچې ولسوالۍ نه. زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا پاکستان چې کوم سرحدي بارډر دی دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي، نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان دی ډېر په تجهیزات سنبال کړي په ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د زادې رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپوړو چارواکو ته جدید پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی، وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشیز او رئیس صاحب امنیت دونه جدي خواهش کوي چې دا رقم پی خو مخه ونی سوی 14 نه کیږي څوک غم نه خوري، خور غریب هم کې ملکی څوک غم نه خوري، تر څو چې دښمن نری دغه بمو 14 نه غچ وانه خلې خلک ناراض دي، خلک بې کور دي، خلک بې ور دي، خلک مړ شوی دي او خلک ناتوان دي. دا رقم پی خو نو د حکومت نه خواهش کوي چې کوم ملکونه چې موږ لاسوین کې وړاندې رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پرېږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه سو نو نه نه سوی کابل نه پرېږدي. ازادي راډیو نه نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژه سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومت نه غواړي، خپل ملي پوځ دي سمدم تیار کړي، هوایي دغه زمینه جوړته برابره کړي، همدین ځکه ورته برابره کړي څو تر څو به د افغانستان زارۍ کوي یوه دولت بل دولت ته چې ته مرسته راسه که هغه ماسې په شهار وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. داسې دولت سره دې خپل پروګرام او خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پخام حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي دا موږ ته وایي چې موږ څه ملاتړ یې خالي ملاتړ دي، نو زه څه کوم چې نه دي پاکستان راڅه ګرځولی دي، نه دي د ایران راڅه ګرځولی دي، نه دي بل راڅه ګرځولی، نه په داخل کې څه کوي بس یو شور یې هلته ناست یې. نو دا یو ایله پخام دی خو د افغانستان مشران دي خپل عقل په کار واچي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، هر څه یې ورته برابر کړي. السلام علیکم.
زمانم محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زموږ دا هیله ده ورور د پاکستان مرز ولسوالۍ باندې بومونه راغورځي، زموږ خانه یې تباه او برباد کړه، نو دا د هیله اوسه اوسې چې دا عمر راغورځو خلک ټول سره په آزاد دي. وسلام.
دوستانو، د پاکستان په اړه مو د یو شمېر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمېره در سره ولیکئ او موږ ته بیا هم زنګ ووهي، خپل نظرونه، شکایتونه او ستونزې را سره شریکې کړئ. نو دا خبرونه مو همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ 0 0 0 0 2 4 3 6 او یا هم 0 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15.